تا برای خواندن چند پیام کوتاه داریم. محمد ادریس نائب از ولایت بغلان نوشته: اگر دولت به این موضوع بیکاری و شرط‌های ناممکن توجه نکند، جوانهای زیاد مجبور به ترک وطن خواهند شد. خب این پیام شما را حالا دریافت کردیم، در انتظار پیام های دیگه شما هم هستیم. با پایان این ساعت ای برنامه رسیدیم. حالا برنامه دیگر را اسمت ساروان پیشکش میکنه که در استودیو هست.
ډیر مننه امید مرزبان. قدر من اوریدون که سلام علیکم، بیا هم در ترکلای وایم په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره و نیس پروګرامونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه رحمت شاه افغان وړاندې کوي.
زه رحمت الله افغان یم، پاملرنه وکړئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید شفافې وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوی باید وسي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم ووژل سو، او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانې کې د سوریې د سولې دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید شفافې وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوی باید وسي. ښاغلی غری پرون د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له کمیشنرانو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته متحد دی. ولسمشر غنی د ټاکنو د شفافیت د تضمین لپاره د ټکنالوژۍ د کارولو یادونه کړې ده، خو د ار په خبرپاڼه کې نه دي څرګنده شوې چې د ټکنالوژۍ له کومه ډوله به په دې ټاکنو کې کار واخیستل سي. د ولسمشر دفتر پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به راتلونکي کال ترسره کیږي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم وژل سوی. د ننګرهار د والي د دفتر د خبر پاڼې په حواله مولوي عبدالقیوم د کابل په دهمزنګ سیمه کې د جنبش روشنایي پر لاریون د خونړۍ حمله اطراح و. د خبر پاڼې په حواله هغه په سیمه کې په شاهین خراساني مشهور و. خراساني د انتحاري حملو لپاره د وسلوالو د روزلو مهارت درلود. د خبر پاڼې په حواله خراساني په ننګرهار کې د 200 وسلوالو مشري کوله. داعش دا قومندان د ملي امنیت ریاست په عملیاتو کې وژل سوی. په چین کې په دغو عملیاتو کې د داعش یو بل قومندان فاروقي هم وژل سوی. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د ترور په تور ونیول سول. د هرات د امنیت قومندانې ویندوی عبدالحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل: غیر مسؤولو کسانو پرون ماسپښین پر دې پولیس حمله وکړه او ویې واژه. په پرونۍ حمله کې یو پولیس زخمي شوی هم دی. په هرات کې له تیرو 15 کلونو راهیسې هدفي وژنې روانې دي چې د هغه ولایت خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې. او ټاکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د ایرلند له ملي ټیم سره په درېمه شل اوریزه سیالۍ کې مخامخ سي. افغانستان تیرې دوه شل اوریزې مسابقې ګټلې دي. د مسابقه به نن د افغانستان په وخت 3:30 بجې پیل سي. ټاکل سوی ده چې دواړه ټیمونه د هند په ګتري نوادا لوبغاړي کې درې ورځنۍ مسابقې وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وای پرون په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 950 تنه ووژل سول او تر سلو زیات ټپیان سو. د چاودنو د علت په اړه ضد او نقیض رپورټونه اخباره سوي دي. چاودنې د باب الصغیر په نوم حیدرې ته نږدې شوې چې هر کال زرها او شیګان د زیارت لپاره ورځي. د سوریې دولتي خبري اژانس نه ویلي دي چې تورستانو په سیمه کې دوه بمونه ایښي وو. خو د لبنان المیادن تلویزیون ویلي چې یو بم پر سړک ځای پر ځای سوی وو او د یو بس موټر د تیرېدو په حال کې انفجار وکړ. د المیادن په حواله دوهمه چاودنه یو انتحاري د یو بس تر څنګ کړې ده. خو سیمه ییزو چارواکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې حملې پر دو موټرو چې شویګان زیارت کوونکي لګدول سوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې څلوېښت عراقي شویګان وژل سوي او 160 تنه ټپیان سوي دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د پټو خدمتونو اداره وایي یو سړی د سپینې ماڼۍ په محوطه کې نیولی دی. د دې داری خبر پاڼوی لانیول سوي سړي سره یو لاسي باکس هم او د شپې په تیاره کې د سپینې ماڼۍ پر کټارې د اوختلو هڅه کوله. د خبر پاڼې په حواله د جمعې په ماښام چې مشکوک سړي د سپینې ماڼۍ پر کټارې د اوختلو هڅه کوله، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې و. مشکوک سړی د سپینې ماڼۍ جنوبي دروازې ته نږدې نیول سوی. جنوبي دروازه په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر د استوګنې ځای ته نږدې ده. چارواکو د نیول سوي مشکوک سړي هویت نه دی څرګند کړی. له هغه سره نیول سوی باکس هم تلاشي سوی او ویل کیږي چې هیڅ خطرناک شی نه دی پکې مندل سوی. د امریکا سی این این تلویزیون د یو امنیتي چارواکي په حواله ولیدي چې د ولسمشر ټرمپ امنیت ته هیڅ ګواښ نه دی پیښ سوی. د هلن بلوازد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې قونسلګرۍ مخې ته د مظاهرچیانو د تیت پره کولو لپاره هڅه وکړه. مظاهرچیان په دغه ځای کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملاتړ لپاره راټول سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې مارک روتی په تازه څرګندونو کې د هلن په اړه د ترکیې د ولسمشر خبرې له چوکاټه وتلې بللې دي. هغه وایي موږ هلن ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته ویلي وو چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هلن په خلکو چې ښایي د ترکیې پاسپورټونه ولري د هلن په خاوره کې کمپاین وکړي. دا په یوه اونۍ کې دوهم وار دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي هیواد او ناټو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. اردوغان د مارچ په 15مه له دې امله چې جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ، پر جرمني تور پورې کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وای په استانې کې د روسیې د سولې دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وای د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل موږ ته تر اوسه کوم خبر نه دی راکړل سوی، موږ لا هم حاضر یو چې نیټې اعلان کړو. اټکل کیږي چې د روسیې او ایران چې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د ترکیې چې د سنی عرب ډلو ننګه کوي پلاوی په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جمعې په ورځ د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو د خبرو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. دوی وویل راتلونکې غونډه باید له دې سره تړلې وي چې آیا د اسد حکومت او متحدان یې وروستی اوربان رعایتوي او که نه. د سوریې او ترکیې په منځګړیتوب د مارچ له 8مې تر 10مې اوربان وسو. په استانې کې د سوریې د سولې د خبرو په تیرو پړاوونو کې کوم پرمختګ نه وسوی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. په لسو ورځو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره مهال ویش جوړیږي. دا پریکړه پرون په ارګ کې وشوه.
په لسو ورځو کې د پلا وړاندیزونه او سمانی جدول سره د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل شي.
د افغانستان حکومت له هغو کمپنیو سره خبرې پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د پاکستان له لوري پر ډیورند کرښه د دروازو له جوړولو سره مخالفت وکړ. د اداري فساد سره د مبارزې شبکوي د قانون وزارت په قراردادونو کې فساد شوی.
ځینې خلکو سره وعدې شوې دي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو.
د مالی وزارت وای تر ټاکلي هدف ته دولت عواید زیات شوې دي.
زمونږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی وو 112 میلیارد افغانۍ وو. همدې کال تر اخره پورې چې مونږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ.
د نورستان د شوزو چارو ریاست وای په ولایت کې له شوزو سره تاوتریخوالی ډیر شوی.
سکالی تقریبا 50 قضایې مونږ درلودلې. په مرکز کې خو نسبت ښه دی، خو ولسوالیګانو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات.
مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم لرو. ټاکل شوی دی چې ولسی جرګه نن له امنیتي چارواکو څخه د سردار محمد داود خان روغتون د حملې په اړه پوښتنې وکړي. پر سردار محمد داود خان روغتون حملې د ولسی جرګې د غړیو په شمول د یو شمېر خلکو انتقادونه پارولی دي. په دې موضوع نور معلومات اجمل تورمان راکوي. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله چاروان صاحب، تاسو د ساده رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره، لکه څنګه چې تاسو ویل نن ولسی جرګه فوق العاده غونډه لري، او په دغه فوق العاده غونډه کې ټاکل شوی ده چې دوی امنیتی چارواکي وپوښتي د هغې پیښې په اړه چې تیره چهارشنبه په سردار محمد داود خان روغتون کې په کابل کې وشوه، او په لسګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. په دې اړه به امنیتي چارواکي وپوښتي. دغه شان داسې هم ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به د سردار محمد داود خان روغتون مسؤلین هم راوغوښتل شي، او د پیښې په اړه به له دوی سره خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا یوه کمیټه هم ټاکل شوې ده په دې خاطر باندې چې دغه پیښه وڅېړي. هغې نتایج هم تر اوسه پورې نه دي څرګند، خو د افغانستان د جمهور رئیس د مرستیال ویان دواخان مینپال تېره ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه هغه څېړنې روانې دي، او انشاءالله چې څېړنې پای ته ورسیږي له خلکو او رسنیو سره به دا معلومات شریک شي. څرمن صاحب، دا موضوع په داسې حال کې چې تیره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ځانګړي فرمان سره د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په امنیتي او دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو په برخه کې دولت د وزیر په توګه، او دغه شان د لوړ رتبه افسرانو پر تعیناتو د عالي بورد د مشر په توګه ټاکلی دی. په شکل د اشکالو دغه موضوع هم کې امکان لري چې سردار محمد داود خان روغتون پر برید سره تړاو ولري، ځکه وروسته د دې چې امنیتي اندېښنې مثلا په کابل کې ډیریږي، په داسې یو اقدام باندې عمل کیږي. او ښاغلی صالح چې په خاطر دی د ملي امنیت رئیس او د په خارج رتبه یو بس کې دغه سینوي پوسټ ورته جوړیږي، او دای په دې ګمارل کیږي. bale sarwans
ډیره ساته مننه اجمل تورمانو چې ویلې ولسی جرګنن فوق العاده غونډه لري. په دې فوق العاده غونډه کې به د امنیتی ارګانونو مشران وروغشتل شي، او په سردار محمد داود خان روختون د حمله په اړه به له هغوی څخه پوښتنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر یو پلاوی ته دنده وسپارله چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. په دې اړه د خبرو لپاره پرون شنبه په ارکی غونډه وشوه چې د حکومتي ادارو یو شمېر چارواکو پکې ګډون کړی و. د موضوع تفصیل فرشته جلال سی وړاندې کوي.
ارګوای پراتونکو له سورځو کې بعد د برېښنایي تذکرو د ویش سماني جدول جوړ سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برېښنایي تذکرو د ویش پر شرایطو د خبرو لپاره پارک کې له شمیر حکومتي چارواکو سره غونډه وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو کاري ډله د تذکرو د ویش لپاره پر شرایطو غور وکړي، او د دې بهیر د پیل د نیټې وړاندیز ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې لټاکلي پلاوی غوښتنه سوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. ځانګړې کاري ډلې ته لس ورځې وخت ورکړ سوی چې وضعیت او امکانات مطالعه کړي، او پر اساس یې وړاندیز وکړي چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر تر کومو شرایطو لاندې او څو وخت پیل سي.
ولسمشر برېښنایي تذکرو په اړه باندې د بېلابېلو ادارو له استازو سره غونډه درلودله. د غونډې په جریان کې دغو ادارو له استازو څخه یو جوړ شوي کاري ټیم ته دنده ورسپارل شوله چې په لسو ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د پیلولو لپاره له وړاندیزونو او زماني جدول سره د یو واضح تحلیل ترتیب کړي، چې د یو سم تحلیل پر اساس باندې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل سي.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او پټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لاساسي ټکو بلل کیږي. خو آیا په افغانستان کې کمزوري امنیتي وضعیت د تذکرو د ویش چارې له خنډ سره نه مخامخ کوي؟ د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال په دې اړه وویل:
په دغه کاري ټیم کې د امنیتو فلیندي هغوی ته دنده سپارله سوې ده تر څو په وضعیت په دقیق ډول باندې وارسوي، او وروسته د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره زماني جدول ترتیب کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 2 نیټه د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د شپږم مادې د تعدیل تقنیني فرمان توشیح کړ. پر دې اساس په برېښنایي تذکرو کې د هر وګړي دین، قوم او ملیت ځانګړی سي. یو شمېر څارونکي وایي د دې فرمان توشیح د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ته پیش یو ستر خنډ لري کړ.
<تص-> د ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې د ورځې حمله مخکې تر مخکې پلان شوې ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. د ولسی جرګې غړیو وویل دا مسئله جدي ده او امنیتي ارګانونه دې ځواب ووایي. مخکې مو د اجمل تورمن په راپور کې واوریدل چې ټاکل شوی دی چې ولسی جرګه نن امنیتي چارواکي ولسی جرګې ته ور وغواړي او په دې اړه پوښتنې ترې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د ګمارل شوي کمیسیون له پلټنو د مخه په دې اړه هر ډول قضاوت کول مخکې له وخته ګڼي او وایي چې که د دې پیښې په مخنیوي کې د امنیتي ارګانونو هر منصوب بې پروايي کړې وي قانوني چلند به ورسره وشوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفې زکی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادې حملې په مخنیوي کې د امنیتي منصوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وایي زه د 420 روغتون په قراول کې وم. په روغتون کې دننه هیڅ خبره نه وه. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوي وو. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوي وو چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونهنیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کړي، نور خو څه شي پاته نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړي بحثونه وشي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو ویب پاڼه ده مطالبه هم لوستلئ شئ. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو جګپړو چارواکو د یو شمېر قراردادونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا $10 میلیون رشوت اخیستی دی. د دې شبکې غړیو پرون شنبه د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره رسنیو ته وویل د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د قراردادونو د ورکولو ژمنه کړې او له 212 څخه د هر تړون په بدل کې په منځني ډول $100,000 اخیستی دي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا دا راپور بې اساسه بولي او وایي چې هیڅ تړون د رشوت او یا هم د اړیکو پر اساس چاته نه ورکول کیږي. په دې اړه عباد الله حنانځای راپور لري.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانون او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمېر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان مرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمېر لوړپورو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا $10 میلیون رشوت اخیسته.
دا $10 میلیون چې دا د بڑو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 212 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو دا قراردونه به تاسو درکو نو د بڼو په شکل باندې تقریبا $10 میلیون دغه شوی تبدل شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یې یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یا د شبکان د خنخې چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړپورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلي و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو تر څنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سروري وایي دای وایي هیچ سره ژمنه نه ده شوې او هیڅ څوک دې ته نه دی تشویق شوی چې دلته کیندنې وکړي او یا هم د اړیکو پر بنسټ ورسره د کوم قرارداد د ورکولو ژمنه شوي وي. دا ټول درواغ او بې بنسټه دي. ښاغلی سروري وایي هیڅ کوم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کوم چاته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري اوس په هم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل د ننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له پاکستان څخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان په اړه رسمن شکایت کړی دی او هغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ پر رامنځته کولو تورن کړی. په سر مقاله کې وړاندې په دې اړه راغلي چې د افغانستان دا ګام په کور دننه ستایل شوی، خو سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې آیا امنیت شورا ته شکایت به د افغانستان له امنیت او د پاکستان د لاسوهنې له مخنیوي سره مرسته وکړي. د سر مقاله لیکونکي باور دا یو ګام دی، خو د دې لپاره چې زموږ دغه ګام اغیزناک او ګټور ثابت شي باید نړیوال ملګري ولرو او دغه شان د خپل شکایت په تړاو پوره شواهد او اسناد را سره موجود وي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د خپل نننۍ ګڼې سره مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړي او هیله ښودلې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د پاکستان په وړاندې د افغانستان د شکایتونو په اړه رغنده پریکړې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې امنیت شورا باید داسې پریکړې وکړي چې له مخې پاکستان د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د افغانستان او افغانانو پر وړاندې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونو ته متوجه کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې تر یو بریده همدې موضوع ته تم شوي. ویسا د موضوع په تړاو لیکلي، په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغان استازي شکایت هیڅکله هغه پایله نه لري چې افغانان ترې تمه لري، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور په امنیت شورا او په ټوله کې په ملګرو ملتونو د امریکا نفوذ دی او پوښتنه یې مطرح کړې چې که امریکا د امنیتي تړون په پاس څه نه کوي نو په ملګرو ملتونو کې به کومه تمه ترې پوره شي. سرمقاله لیکونکي دغه شان لیکلي چې په امنیت شورا کې د روسیې او چین دریس هم لورای ښکاره دی چې د پاکستان په خلاف نه دي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیرو څو کلونو په پرتله د دغه وزارت په عوایدو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت وایند اجمل عبدالرحیمزی پرون شنبه د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل دا وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. د واصل وسال راپور واوري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحات او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.3 میلیارد افغانۍ زیاته عواید راټول کړي. د دغه وزارت وایي اجمل عبدالرحیمزی د شنبه پر ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریز کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
1995 مالی کال د افغانستان د مالی وزارت لپاره د لاسرورنو څخه ډک کال پدې و چې موږ وتوانیدو چې د ټاکل شوی هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زموږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 112 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو، او که چیرې 1993 سره یې مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیم زی وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن د شنبې په ورځ د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1995 لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی. په یاد کانفرانس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریزې اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي.
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خپرونی په موبایل تلفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نویش میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ. د آزادی رادیو د روان خبرونې په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. دغه راز د ژوند رنګونه هم در اورو. خو اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
فارین پالیسی خبرونه په خپل تازه غنې کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتېدو په باب د دغه هیواد د پوځي چارواکو پر غوښتنه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وویل د افغان قواوو د روزنې او سلا مشورې لپاره شایي نورو امریکایي پوځیانو ته اړتیا وي. د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې دې پوښتنې ته چې د امریکا په تاریخ کې د دغه هیواد د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ستاسو وړاندیزونه څه دي، جنرال ووټل څرګنده کړه. د ده په نظر په اغیزناک ډول د دغه ماموریت د لاسه کولو لپاره په افغانستان کې نورو ځواکونو ته اړتیا ده. فارن پالیسی خبرونه لیکلي په افغانستان کې یوازې د سرتیرو د شمیر د زیاتولو موضوع مطرح نه ده. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږل د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې یو ډول بدلون څرګندوي او د افغان قواوو د روزنې او سلا مشورې ماموریت کې د امریکا کمانډو ځواکونه په محدود ډول په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د بلې خوا د سرتیرو د شمیر زیاتولو تصمیم برعکس هغه تمایل دی چې په تیرو کلونو کې لیدل سوی، ځکه په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 100,000 ته رسیده، خو تر هغه وروسته دغه اندازه کمه سوې چې دا مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 2400 ته رسیږي. خو اوس که د خبرونې په باور د دغو سرتیرو د شمیر زیاتولو تصمیم نیول کیږي، دغه بهیر برعکس څو کاله وخت نیسي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو په اړه تصمیم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو څرګندونو سره چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال یې کړي په ټکر کې دي، ځکه د ویلي وه چې له دې جګړې به ځان وباسي. د فارن پالیسی خپرونې په باور ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د داعش ډلې پر ضد به پوځي مبارزه شدیده کړي. دغه ډله دا مهال په افغانستان کې هم فعالیت لري. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین بیا په خپله تازه ګڼه کې د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه تبصره خپره کړې چې له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان کې بیکاري او ناامني ده، خو اټکل کېږي چې روان میلادي کال به 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سي. په لیکنې کې راغلي ګڼ افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته په ستنېدو دي چې د بیکاري اندازه یې نوره هم زیاته کړې ده. د لیکنې په حواله په تیرو لسو میاشتو کې 250,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په بله برخه کې زیاتوي، نړیوال سازمانونه له هغو افغانانو سره چې له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي د سړي پر سر تر $400 پورې مرسته کوي. د لیکنې په حواله دا شایي ډېرې پیسې نه وي، خو هغه افغانان چې د پاکستاني پوځیانو له سپکاوي او ځورونو پوځي ته راغلي شایي په همدې پیسو قناعت وکړي. دغه افغانان بیا هم خپل هیواد ته ستنیږي او دا څرګندوي چې دوی نور د پاکستان د حکومت د پولیسو چلند نسي زغملی.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرامونه مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې رحمت شاه افغاني وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید شفافې وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخله مخنیوي باید وسی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو قومندان مولوی عبدالقیوم وژل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی امر الله صالح په امنیتي او دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت وزیر په توګه او واټاکه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د ایرلند له ملي ټیم سره په درېمه شل اوریزه سیالۍ کې مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل به د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د کړکیچ په شمول په یو لړ کلیدي مسایلو په واشنگټن کې خبرې وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانې کې د سوریې د سولې دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. د هلند بلوا ضد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخې ته د مزایره چانو د تیت پره کولو لپاره هڅه وکړه. او په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وای پرون په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 95 تنه وژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول.
له رحمت الله افغان مننه چې د دې ساتلند خبرونه در واورول. بیا هم وایم چې د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو تر دې وړاندې د نورستان په اړه یو راپور. په نورستان کې د شزو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې پر شزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده. په وروستیو کې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم په راپورونو کې ویل شوي دي چې د شزو په وړاندې تاوتریخوالی تر پخوا زیات شوی دی. البته دا د هغو راپورونو پر اساس دوی وایي چې د شزو د چارو په ریاستونو کې دوسیې ثبت شوي دي. د نورستان د شزو د چارو د ریاست د چارواکو د څرګندونو په اړه د اوسنۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د ولایت د خزو چارو رئیس میرمن زاهدی فیضان ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې پر خزو د تاوتریخوالي کچا زیاته شوې او دوی ته هم زیاتې قضیې راغلي دي.
سکالی زمنګ قزای تقریبا 50 قزای منګ درلودلی په مرکز کې خو نسبت خدای خولسوالګانو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي زیات.
میرمن فیضان د تاوتریخوالي د قضیو د څرنګوالي په اړه وویل
دغه قضیه چې دي زیاتره مهر ده، میراث ده، لټکوب ده او دغه دوه قضیه قتل او سکالی دغه پنځه نوي کې او څلور قضیه چې دي طلاق ده حلف شوی دي.
هغه وویل یو شمیر دوسی د سپینګیرو او جرګول لارې حل کړي او نورې په خپل ځای پاتې دي.
دغه قضایا نه تقریبا ویش قضایا مونږ حل کړل، حل فصل شوی دي. نور مغه د مواصلاتي لارو مشکلات د وجنه او بعض نور مشکلات وجنه دي ونه کړی چې خزو چار ریاست ته مراجعه وکړي هم د سي پاتې دي.
د نورستان اوسیدونکو نادیه وای په ولایت کې خزي اوس هم د شاخه کارونو تر سره کولو باندې مجبور دي.
زموږ خزي چې اکثر دي شاخ کار ډیر کوي، لکه لرګي راوړل، شندغ شاندل رزين او بر راوړل شو، همدارنګه پټو کې کار کوي، زراعت کې، همدارنګه مالداري کوي، هر قسم کار زموږ خزي هر شاخه کار چې دا ټول زموږ خزي کوي. حکم ډونر یا مستند چې راشي او مستند خزي دا دغه بغیر د ریاست مور زنان چې هغه خپل بد وخت نو سپور خپل تعبیر نه لري. هغه
په نورستان کې خزی په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خزو نړیواله ورځ د رنګارنګ مراسمو په جوړولو او خزو ته د غوړو وادو ورکولو باندې ولمانځل شوه. خلک وایي په تیره یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې د ښځو د ژوند د ښوالي او دوی ته د حقوقو ورکولو په نوم په میلیونونو امریکایي ډالر د ورکشاپونو او غونډو په جوړولو ولګول شو، خو د دې پر ځای چې پر ښځو تاوتریخوالي کچه راکمه شي نور هم زیات شوی دی. نو له دې ښکاري چې د ښځو په نوم شوې مرستې په ځای نه دي لګېدلي.
ساعت لس بجې او پنځه دېرش دقیقې دي. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمي او اف ایم سل اشاریه پنځه څپه خپرېږي. په همدغو څپو د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اورېدای شي.
د ژوند رنګونه
تازه خبرونه او پیغه که بعض خم معلومات گتور نسیاتون تا خوشه اندو پر استفاده تا
کما
په فیسبوک کې.
یو ورځی څو ساعته یې ګوري؟
یو ساعت دوه ساعت خو سر مصروف یو.
کله چې کور کې د کورنۍ غړي مناستی هغه وخت هم ته فیسبوک ګوري؟
هماغه ځکه داسې شی ده چې څه معلومات ورته نیاز وي، د افغانستان کې څه سوي وي هغه درو هلته ورنه خبرېږي، د هماغه لپاره نو حتما یې ګوري څه سوي، څه ښه خبرې دي، څه بدې خبرې.
عبدالوس چې زه سره ناست یو کنه تا درې څلور جیله موبایل راواخیسته او پکې دې وکتل، نه پوهېږم چې سکایپ ده، وایبر ده، فیسبوک ده، څه ده. کله نورو دوستانو سره ناست یم دومره ډېرې ګوري.
دا اوس مې یو ملګری و چېرته یې نو ټلګرام طریقه ما له زه پر ریاست کوم و څه کوي ما لس کار ده ما بیرته خپل هغه نظریات سره تبادله کوم.
دوستان دې بیرته درته وایي چې مثلا کله موږ سره په مجلس کې کینې د موبایل دې څنګ ته کېده؟
خامخا وایي، بیا کله کله وایي سم دومره مصروفیت ښه نه ده مونږ سره مرکه وکړه.
بیا ته څه ورته وایي؟
نو بیا مجبور یې ورخم ځان ته خلاص کړو.
مخکخی خزی
د مخکښ شوزو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. په دې اونۍ کې د کونړ ولایت یو مېرمن تاسو ته معرفي کوو چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې هڅه کړې چې ماشومان یې ښوونځی ووایي او وروسته بیا یې دې ته هڅولي دي چې پوهنتون ته ولاړ شي، او اوس یې یوه لور د فاکولټې څخه هم فارغه شوې ده. د دغه مېرمنې سره زموږ د کونړ خبریال ښاغلي روح الله انوري مرکه کړې ده چې تاسو ته وړاندې کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم برېښنا شیرزی ده، خپله د پغمان نه یم او ابتدایي زده کړې مې هم د پغمان کې کړې دي. وروسته د خیرخانې د نسوان لیسې نه فارغه شوم د دولسم صنف نه. د کانکور د لارې نه زه د طب پوهنځي ته کامیابه شوم، خو د کورني جنګونو له امله ما ونشو کولی چې خپلې زده کړې ته دوام ورکړم. پوهنتون مې ځای په ځای پاتې شو، مهاجر شو، د هغې نه لاړو پېښور ته. پېښور کې
هغه ته به وروسته راځو، خو دغه د درس په دوران کې د اول صنف نه تر دولسمه پورې چا تشویقولې چې باید سبق ووایې درس ووایې؟
دا پلار مې ډېره تشویقولم، د هغې او د هڅو پایله وه. هغې موږ سره ډېر کوشش کوو، ډېر تشویقولو. زمونږ د زده کړې ډېر طرفدار و چې لورګانې خپلې ورسوي.
او داسې څوک و چې د ستا د درس مخه یې نیوله کلي، کور کې، خپلوانو کې؟
خوشبختانه باید هم چې داسې څوک نه و چې زمونږ د زده کړې مخه ونیسي. سرپرستم پلار و او پلار مې موږ ډېر تشویقوو.
او دغه کله چې پوهنتون ته ته کامیابه شو، طب پوهنځي ته، ما اورېدلو چې کوژدن دې شوی و خو واده دې نه شوی، خو د خاوند کورنۍ دې ممانعت کوو چې باید ته پوهنتون ته لاړ نه شي؟
خاوند ممانعت کوو، خو هغه هم د همدې کورنۍ جنګونو له امله. او هغه وخت کې د همدې جنګونو نه هېره وه ډېره زیاته، نو د دې وجې نه یې وویلې چې نور باید لاړه نه شي.
کله چې پاکستان ته لاړې، هجرت هم وکړه، هلته چېرته اوسېدلې، ژوند هم څنګه و؟
کله چې مهاجر شو نو لاړو د زاخیلو کمپ کې اوسېدلو. هلته مې هم معلمي کوله، او اتم لاس کال تیر کړ ژوندم خو نو خپل وطن غند خو نو خو بیا خو ژوندم یو څه اندازه خو
هغه وخت کې سو ماشومان درلودل په تکل چې هجرت مو کو
کلم چې هجرت کو د داخلو کم کې می درې ماشومان و چې یو مې لور و او دوه مې زامن و او په دې ماجرت په دوره کې زما خاون لاړو خارج ته چې هالند ته لاړو نه کال هلته تیر کړ کله چې هغه هلته و نو زه معلم ما وکولی شي چې خپل ماشومان ورسوم هغوی باندې هلته مکتبونو کې واچوم نو هغوی سره ما ډېر کوشش وکړ او خپل کوم معاش چې مې اخیستو په هغې مې کولی شو چې خپل ځان وساتم.
څومره کال د خاون بهر و یعنی هالند کې و؟
نه کاله بهر و.
په دغه وخت کې ستاسو ژوند څنګه تیر ده؟ بې سرپرست بې پلاره ماشومان تا څنګه دې وکولی شو چې هغوی صحیح وروزي صحیح تربیه کړي؟
نو دا خو یو ښکاره خبره ده چې خاوند د سړي کور کې نه وي د ماشومانو پلار کور کې نه اوسي او بیا خپل وطن هم نه اوسي د مهاجرت دوره اوسي دا خو دا کې سختې شته ډېرې زیاتې.
او دا مې هم اورېدل چې ستا خاوند هلته بله ښځه کړې وه. کله چې د دې نه خبره شوې څه احساس در سره پیدا شو؟
نو احساس خو حتماً چې یو ښځه چې بله ښځه پې او خاوند لاړ شي بلې ښځې خوا ته نو دا حتماً ښځه خفه کېږي زما د خفګان سبب وګرځېد ډېر زیات. خو بیا هم ما خپل همت د لاسه ورنه کړو خپل ماشومان مې د خپل پلار هغه نه کړه چې هغوی د خپل پلار ارمانجن شي چې هغوی داسې احساس کړي چې زموږ پلار کور کې نه شته او موږ باندې چا تعلیم ونه کړو د هغوی چې کومې هیلې وې هغه مې ټول ورته پوره کولی شو.
یعنې هغوی دې تعلیم ته تشویق کړل او تعلیم دې پرې وکړو؟
هو هغوی مې تعلیم.
اوس څو ماشومان لري؟ چیرته دي؟ سبقونه وایي نه وایي؟
اوس بیرته مې خاوند قبول نه شو هغه بیرته راغی بیا بیرته راغلو خپل وطن ته البته کونړ ته راغلو. نو اوس دلته شپږ ماشومان لرم شکر د خپل ژوند نه ډېره زیاته خوشحاله یم. مشران مې دوه زامن مې پانتون وایي یو په لاهور کې ده او بل په مسکو کې ده هغه یو طب وایي یو بل چې ده کمپیوټر ساینس وایي. لور مې هم د پانتون نه فارغه شوه. نور واړه ماشومان مې دي یو پنځم کې ده بل درېیم کې ده او وړه لور مې ده چې هغه اول صنف کې ده. د ژوند نه ډېره خوشحاله یم
من. الله مې همداسې خوشحاله لره. بله پوښتنه دا ده چې کله د ژوند ملګری سړی انتخابوي زمونږ خو اکثره دود داسې دی چې هلک خبر نه وي جینۍ ورته کړي جینۍ خبره نه وي ورکړي ستا څنګه وو؟
نو دا خو ښه خبره ده چې د لون نه پښتنه وشي د زوی نه پښتنه وشي خو زما نه پښتنه نده شوې. زما د مور تبه وه او دې کې هم زما مور غوښتل چې ما پردو کې ورکړي او هماغه شان د مور خبره مې ومنل شوه او زه پرې خو پښتنه رانه نده شوې.
یعنې اوس په دغه انتخاب باندې تاسو ستا مور کوم انتخاب کړی دی یا د پلار کړی دی په دې خوشحاله استې سره کنه؟
اوس خوشحاله یو اوس خو بچی شو ماشومان هم شو ډیر وخت مې یو بل سره تیر کړ د خپل ژوند نه خوشحاله یم اوس.
او کور کې اکثره د خواخ او د انګور ترمنځ لانجی راځي ستا او د خواخ ترمنځ دی یا د اندرورګیانو ترمنځ دی څه شوي داسې جنگ جګړې؟
په کور کې خو جنگ جګړې راځي او جنگونه خو به کېدی شي راغلي موسي ځکه چې زه د پغمان نه وم او دوی د کونړ نه و او زمونږ د دې ولک فرق په دود و دستور او په هر څه کې ولې نه جګړې شوي دي. کور کې خو جنگ راځي نو خو دومره ندي شوي چې زه خفه شوي اوسم.
ته بریالی وې په جنگ کې که هغوی به بریالي و زیاته
دواړه؟
تا ویل چې د خاون می قبول نشو دلته دعاګانې کړې وې څه و چې د څه اثر و چې دا قبول نشو؟
دعاګانې خو مې کولې ډېرې زیاتې د
قبلې
خارج ته ډېرې خوشحالېږي خو زه خوشحاله نه وم چې زه خارج ته لاړه شم او ما ته د خپل وطن ما ته ډېر خوند راکړ زما خپل وطن خوښ و. نو کېدی شي زما همدغه دعاګانو وجه وه چې بیرته راغی چې خارج ته تللی.
کله چې خپل هیواد ته بیرته راستانه شوې دلته څه مصروفیات شروع کړ؟
کله چې بیرته تقریبا مونږ 15 کاله مهاجر وو هلته پېښور نه بیرته خپل هیواد ته چې راستانه شو دلته اوله کې ما او خاوند مې دواړه خبریالان وو د کونړ ملي رادیو تلویزیون کې. بیا هغې نه وروسته مې د کونړ د نجونو لیسه کې معلمه وم په مختلف موسساتو کې می کار کړی، د جک موسسه وه، د آی ایم سی موسسه وه، د انتخاباتو کې می کار کړی ده، په مختلف موسسو کې مختلف پوستونو باندې کار کړی ده، او اوس هم یو موسسه ده د هدف په نوم باندې چې د صحت په برخه کې کار کوي، هغې سره زه فعلا کار کوم.
په دې ټولو دفترونو کې کوم یو درته ډېر سخت کار و چې هغې کې ته خفه شوې یا د ځینې مشکلاتو له امله دفتر پرېښی؟
ټولو کې مشکلات خو ټولو کې ډېر و، ځکه چې په مختلف موسسې په مختلف ځایونو کې مې کار کړی، خو دغه د خبریالۍ وظیفه چې مې وه دغه کې ستونزې ځکه وې چې کورنۍ هم اجازه نه کوله، او لکه دلته چې کوم دود دستور د کونړ کې یو ښځه په تلویزیون په پرده کې راښکاره کېدل، دا یوه غټه د شرم خبره ده د دوی دپاره. دغه هم کې زما ډېرې زیاتې ستونزې ولیدلې، د خلکو خبرې، حتی خپلو خپلوانو چې موږ تاسو مړی ژوندی پرېږدو، خو ما بیا هم خپل کوشش وکړو، خپلې هڅې مې کولې او خپله وظیفې ته مې دوام ورکړو.
برېښنا خور، تاسو ویل کېږي چې په کومو جرګو کې هم برخه اخیستې ده، چې د افغانستان کې د افغانستان په سطح ملي جرګو کې البته کومو کومو جرګو کې مو برخه اخیستې ده؟
نو د کونړ د ولایت نه د پیژندل خوشو ښځو کې راغلی، ما په درې جرګو کې مې برخه اخیستې، چې یوه د سولې جرګه وه، او بل د ستراتیژیک تړون جرګه وه.
او بله مسله دا ده چې په ژوند کې د ټولو نه خوږه خاطره د کومې وه او ترخه د کومې وه؟
د ژوند بله خاطره چې ډېره ترخه خاطره نه لرم، دغه و چې یو د مهاجرت وخت بل خاوند مېم کور کې نه و، نو ډېره زیاته بله خاطره مې همدغه ده چې هغې وخت کې ډېر بد خاطرات لرم. ښه خاطره مې همدا ده چې دلته راغلم، خپل بچی مې تحصیل وکړ، ټول ورسېدل، او لور مې واده شوه، او دوه زامن مې لاړو، نو دا مې د ژوند ښه خاطره ده.
نو دغسې نور خویندو ته، لکه تا چې تعلیم کړی دی، نور خویندو ته څه پیغام لري چې ستا غونې مخکښې شي په ژوند کې، د خپلو اولادونو په روزنه کې؟
زما نورو خویندو ته دا پیغام ده چې اول خو باید داسې ځای کې چې خپله لور ورکوي یا خور ورکوي، داسې ځای انتخاب کړي چې د دوی د جامې سره برابر اوسي، او د دوی د خویندو او د لورګانو په کې خوښه ډېره ضرور ده. او د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لور او زوی کې فرق ونه کړي، دواړه باندې یو شان تحصیل وکړي، ځکه دواړه یو شان حق لري، او د هغوی په روزلو کې فرق ونه کړي چې دا لور ده او دا زوی ده. زما پیغام هغې ته داده.
مننه ستانه، ډېره مننه.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. نن د نړۍ د مشهور صوفي درگاهو څخه یوې هغې مشهوري درگاه ته تللی یو، چیرته چې له سلګونو کلونو را په دې خوا د روح د تزکیې په پار خلک راټولیږي. هر ورځ او په خاص ډول د جمعې په شپه سلګونه د بیلابیلو مذاهبو او دینونو عقیدتمندان راځي، او په دغه درگاه کې د عقیدت نظراني وړاندې کوي.
دلته له موسیقي سره یو ځای صوفیانه کلامونه یا قوالی وړاندې کیږي او د هر مذهب او دین عقیدت مندان پکې خپل خدای لټوي او د مرادونو غوټه سپړي. محمد بن احمد بن علی دهلوی چې په شیخ خواجه سید محمد نظام الدین اولیا او یو شمیر نور نومونو، شاه نظام الدین اولیا، شیخ نظام الدین اولیا، نظام الدین دهلوی او نظام الدین خالدی دهلوی مشهور وو. نوموړی د اتمی هجری پیړۍ له مشهورو مشایخو، صوفیانو او عارفانو څخه و چې په هندوستان کې د چشتیه طریقه مروجه او د اوج پوړیو ته ورسوله. نظام الدین اولیا درگاه ده چې د هندوستان مرکز ډیلی د غیاسپور په نظام الدین کې موقعیت لري. د خواجه نظام الدین اولیا د ژوند په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې وایي چې نوموړی د بخارا اوسیدونکی او هملته زیږیدلی و، مګر ځینې نور بیا وایي چې پلار یې لاهور ته له بخارا څخه مهاجر شوی و او وروسته نوموړی وزیږید. د جامعه اسلامیه پوهنتون د ژورنالیزم د ماسترۍ د کورس محصل زیرک فهیم چې د خواجه نظام الدین اولیا پر تاریخ او مزار یې څېړنه کړې وایي چې خواجه په بخارا کې زیږیدلی دی.
خواجه نظام الدین اولیا کورنۍ چې د اصلي تعلق یې د بخارا سره دی، دا کورنۍ په 12مه میلادي پیړۍ کې د هغې ځاینه را مهاجره شوې ده. ځینې ډېر کمزوري اسناد داسې مخي چې دوی څه موده د افغانستان په ځینو سیمو کې پاتې شوي، ځکه یو سند دا موجود دی چې د خواجه نظام الدین اولیا د څلورو کلونو شاوخوا به و چې د لومړنی استاد ابراهیم قندوزي په نامه باندې د وخت یو جید عالم پاتې شوی. دا غې نه را وروسته دا کورنۍ په لنډ وخت کې لاهور ته لاړله. لاهور په هغې وخت کې د هند د یعنی هغه پخوانی هند چې پارټیشن نو شوی د هغې وخت یوه برخه وه، او هلته اوسېدل به ډېره لږه مودې. د هغې ځای د تېرېدو نه وروسته هندوستان بلې برخې ته راغلل او دلته اوسېدل چې د 50 کلونو په عمر وو. د والد صاحب سید محمد هغه له دنیا نه رحلت وکړو، دا به د خپل مور سره دلی ته راغله او په دلی کې اوسېدل.
نوموړی وایي چې دغه صوفي ته به سخن شکن هم ویل کېده او دا ځکه چې په مجلس کې به یې ډېر قوي دلیل وایه او د همدغه دلیل پر بنسټ به یې د نورو خبرې ماتولې. ښاغلی زیرک راته د نوموړي عارف نور احوال داسې بیان کړل.
خواجه نظام الدین اولیا چې د ډهلي د غیاسپور په ساحه کې د پوخ عمر رسیدو په محل باندې چې دلته میش شو او دلته به خپل تبلیغ کوو. دا سیمه چې په هغه وخت کې غیاسپور یوه آزاده سیمه وه او یوازې یوه یا دوه ونې پکې وې، نوره دښته وه، او د دغه ونې په ساحه کې د ځان ته یو د مسجد په څیر باندې یو ځای ځان ته جوړ کړی و چې واز او نصیحت به پکې خلکو کوو. په لږ وخت کې دا د 12-13 کتابونو چې ډېر اوچت کتابونه بلل کېږي په دنیاتو کې د هغې د لیکلو مؤلف شو. او ډیر خلک د هند نورو برخو نه ورته راغلل، ځکه چې هند کې په هغه وخت کې د اسلام ډیر یعنی پرمختګ چې هغه په کیرلی کې او په ډیلی کې دونه نو. وروسته وروسته د دې پیروان ډیر زیات شولو او د صوفیزم کې پر رهبرانو کې راغی.
د زیرک په خبره چې د غیاسپور سیمه د وخت حاکمانو لخوا نظام الدین ته ورکړل شوه، د خواجه نظام الدین اولیا لمرګه ورسته د پیروانو او د وخت حاکمانو څخه پریکړه وکړه. بیا هم زیرک فهیم
د رحلت نو ورسته د پیروانو او د وخت پاچا تصمیم هم د سیونی وو چې نظام الدین اولیا باید په دغه سیمه کې ښخ شي یا دفن شي یا مرقد هم دلته جوړ شي. دا مرقد په دې سیمه کې جوړ شو. نن سبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو نه د اسلامي هیوادونو په ګډون باندې آتا د زنواغه هیوادونو چې د مذهب پورې تړاو نه لري هغه خلک د سیل د پاره راځي او دغه مرقد او مزار څخه لیدنه کوي. د هند له یو تاریخي آبادو څخه هم دی او د اسلامي مراکزو څخه هم دی چې دلته د چشتي مذهب پیروان د عبادتو دپاره راځي او د نورو دینونو خلک چې دي د سیل دپاره راځي. هره ورځ په دې کې لنګر جاري د نظام الدین اولیا په دربار کې. عموما د جمعې په شپه باندې او د یکشنبه په شپه باندې ډیر خلک دلته راځي نظام الدین اولیا ته. موسیقي د ورځې او د نورو ورځو په اوږدو کې هم لګ لګ کیږي، اما د جمعې او د یکشنبه په شپه باندې قوالی کیږي او د دې ترڅنګ خلک راځي زیارت ته ګلان راوړي او د زیارت څخه لیدنه کیږي.
د خواجه نظام الدین اولیا د درگاه یو مرید محمد الله عمر انصاری وایي چې خواجه نظام الدین د ژوند ځانګړی سبک لري.
اوس زمانے میں حضرت کے حیات میں اس جگہ
دے وئی د غزای چتا سی گوری د خواجہ پ ژوند دلتی وڈی رلویا د ایملی ونوا. خواجہ بہار اورز د ہمدغی ونی لاندی ناستو او دلت بئی مرغیو تا دانا چولا. د خواجہ یو خاص مریدو د ضیاء الدین رقیل پنامہ دا د شاہ سڑو هغه خواجہ تو ول ت بساسو لپاره یو خانقاه جوړ کو. خو خواجہ فرمایل هرغه څوک چې دلت خانقاه جوړوی په دنیا کې بنوی او په څو ورځو کې بل دغه دنیا رحلت وکړي. مریدی ورته وویل چې هسې خو به هم موږ ټول یو ورځ مرو. او د هغه له اجازه وروسته د خانقاه په جوړولو کار پیل کړ. کله چې خانقاه جوړه کړه نو د لومړي ځل لپاره پکې د سما رقص یو پروګرام ونیول شو او د خواجه نظام الدین دغه سپېڅلی مرید په وجد کې راغی. ان تر دې چې له دغې دنیا څخه بیزاره شو او اخر د خواجه په غېږ کې سر کېښود او مړ شو. دغه درگاه ډیره پخوانی ودانۍ لري. له ودانۍ غیر چاپیره لارو کې د ګلونو پلورنځي دي او هر څوک چې دننه ورزي له ځان سره ګلان وړي. نو همدا لامل دی چې درگاه په خوشبویي لړل شوې ده. د ودانۍ په داخل کې یو جماعت او د نظام الدین اولیا مقبره موجوده ده. زه د خواجه نظام الدین اولیا مقبرې ته داخل ننوتم.
دلته ګڼ خلک دغه درگاه څخه یو ډول طواف کوي، ګلان پرې اچي، بیلابیل ګلان پرې اچي. هلته په برنزو یو ډیر لوی لوحه لیکل شوی حضرت مولانا سید نظام الدین پرې لیکل، په شنو غلافونو باندې دغه ځای پوښل شوی دی. تقریبا پلزګونه داسې خلک چې دلته هیڅ ځای نشته دی، پلزګونه کسان دلته ولاړ دي، څوک دعاګانې کوي او څوک دغه غلافونه په ځان باندې مږي.
په دغه درگاه کې خزی هم شته، خو خزی د مقبري ودانۍ داخل ته نه پرېښودل کیږي، ځکه چې ویل کیږي خواجه نظام الدین اولیا واده نه وکړی. د خواجه له مقبري ور وړاندې څو قبرونه نور هم شته. غواړم هلته ورشم او د هغه ځای له احواله مو خبر کړم.
ځم د اوس د نظام الدین اولیا د درگاه یو بلې خاطر راغلی. دلته بیلابیل قبرونه دي، ځینې کوچني دي او ځینې غټ دي. نسی ویل کیږي چې دغه قبرونه د نظام الدین اولیا د خپلوانو او د اقاریبو دي. همدارز دلته د توتی هند ابوالحسن خسرو مقبره هم موجوده ده او دلته هم خلک د زیارت لپاره راځي. ابوالحسن خسرو د هند یو مشهور شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو څخه و. دغه مقبره ته هم خلک راځي. لدی ور علاوه په سلګونه نور کسان هم دلته راځي، ځینی نظر اخلي، ځینی تعویزونه اخلي، ځینی ساختونه اخلي، ځینی نور ورته اعمال ترسره کوي.
د صوفی خواجه نظام الدین اولیا په دغه مرقد کې هر ورځ لنګر جاری وي او دغه درگاه له برکته لزګونه بي وسه کسان په خېټه مړيږي.
مجھ سے ہی رہا اب مجھ کو بھی ہو دیدار میرا کر دے مجھے مجھ سے ہی رہا.
د خواجه نظام الدین اولیا درگاه ته د بیلا بیلو هیوادونو خلک راځي. ډاکټر اسد الله مومند له افغانستان څخه راغلی. دا چې نو موړی څه ولیدل له هغه وی واورو.
دلته راغلیو تاریخي ځای ده، راغلیو خلکو ګورو، ماحول ګورو،
دلته زیات مختلف قسم خلک می ولید الله غوی سره می وکتل لازم وکتل ولا دلته مختلف قسم خلک سره مخ شو ما مختلف قسم حالات می ولیدل لکه امریکین خلک راغلی چین راغلی د خپل د هندستان خلک دی مختلف قسم کارونه دلته کی یو په قبر نتاویږي سجدي ورته کوي بازی دغه راوړي دی سه کلمې پیل کل شوی پاغه ټوټه باندې هغه باندې مخ پاکي او مخ باندې وهي او بازی دلته تعویزونه کوي سختونه کوي مختلف قسم حالات دا خو بد کار دی ځکه مونږ سجده یوازې خدای پاک ته راواده نو ونه پوهېږم دلته ولې خلک سجده کوي دلته راغلي دي تعویزونه کوي
نو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.